تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړیم، سلامونه میومنې. په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه وړاندې کوو، او له خبرونو وروسته یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو. خو لومړی مو خبرونو ته پام راړوم. د مهمو خبرونو سر ټکی. په پېښور کې د بدامنۍ او رواني ترهګرۍ پر ضد سوي احتجاج ګډونوالو پر ریاست غږ کړی چې د خلکو ژوند او مال خوندي کړي. د پېښور انتظامي پادشار کې لنن څخه تر لسو ورځو د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګولې، او روسیې او اوکراین د فروری پر څلورم اعلان وکړ چې یو بل ته یې بندیان ورخوشي کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې د بدامنۍ او رواني ترهګرۍ پر ضد د پېښور ولسی پاڅون په نامه پراخ احتجاج ترسره سوی. د پېښور پریس کلب مخې ته سوی دې مظاهره کې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو او عام ولس برخه واخیسته. ویناوالو د پاکستان پر امنیتي ادارو نیوکې وکړې، او هغوی یې وسلوالو ته په نرمه ګوښه لرلو تورنې کړې. دوی پر ریاست غږ وکړ چې د وسلوالو مخه ونیسي او د ولس ژوند او مال خوندي کړي. د عوام نېشنل ګوند یو مخکش او د صوبای اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل،
ډېره د خوشاله خبره ده. ټول ځوانان د بدامنۍ چې دا کومه لړۍ ده، د هغې په ضد دا دور شعور چې دی، دا رابېداري دي. او د دې ولسي پاڅون بنیادي مقصد هم دا دی چې قومي اتفاق پیدا کړو، قومي بیداری پیدا کړو، په دې خپلو مسلو کې دلچسپي والو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل، پښتانه د جنازو په پورته کولو ستړي سوي، خو د ده په وینا د دشمن ټټر لا نه دی سوړ سوی او دا سلسله روانه ده. دا احتجاجونه او پر امنیتي ادارو له هغه وروسته نیوکې کېږي چې د جنوري پر 13مه د پېښور په پولیس لاین جومات کې ځانمرګي ترسل زیات کسان ووژل. د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې وایي دوی د ترهګرۍ مخنیوي او لمنځه وړلو ته ژمن دي. د پېښور انتظامي پادشار کې لنن څخه تر لسو ورځو د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګولې ده. د پېښور مرستیال کمشنر ویلي چې دا ګامیا په ښار کې د امنیت ساتلو په خاطر پورته کړی دی. د پاکستاني قانون د یو سل څلور څلوېښتمې دفعې لګولو مطلب دا دی چې پنځه یا تر پنځه زیات کسان پر یو ځای نسي راغونډېدای. په پاکستان کې د انتظامیې لخوا داسې ګامونه زیاتره وخت د ممکنه احتجاجونو د مخنیوي لپاره پورته کېږي. د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي ویلي چې د انتخاباتو کمیشن دی په صوبه کې د زمینی انتخاباتو تر اعلانولو وړاندې د امنیت په اړه له ادارو سره سلا مشوره وکړي. غلام علي د فروری پر څلورمه په پېښور کې خبري اعلان ته ویل چې په 2008 کال کې هم د بېنظیر بټو تر وژل کېدو وروسته انتخابات ځنډول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د فروری پر درېمه په خبر پاڼه کې ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د اسمبلی د انتخاباتو نیټې په حواله تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. پاکستانی چارواکي وایي د مذهب سپکاوي موادو نه لري کولو په تورې د فروری پر څلورمه معلوماتي ویبپاڼه ویکیپیډیا بند کړې ده. دا لاغ وروسته ده چې د پاکستان د مواصلاتو ادارې په روانه اونۍ کې ویکیپیډیا ته د 48 ساعتونو وخت ورکړی و چې یاد مواد لرې کړي، خو پاکستانی چارواکو دا نه دي په ډاګه کړي چې دوی له ویکیپیډیا څخه د کومو موادو لرې کولو غوښتنه کړې وه. دا په ډیر زیات محافظه کاره بلل کېدونکي پاکستان کې پر انټرنیټي حقونو تازه برید بلل کېږي. پاکستان تر دې وړاندې پر فیسبوک او یوټیوب هم په ورته تور کې بندیز لګولی و. د افغانستان د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ اووه تنه وژل سوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری ویلي دا کسان په مرموز ډول وژل سوي او د پیښې لامل نه دی معلوم. طالبان وایي چې دوی د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. روسیې او اوکراین د فروری پر څلورمه اعلان کړی چې یو بل ته یې بندیان ورخوشي کړي دي. د بندیانو په دې تبادله کې د اوکراین لخوا 13 روسی بندیان خوشي سوي، او روسیې بیا 114 بندیان اوکراین ته ورخوشي کړي دي. اوکراین ته د دوو هغو بهرنیو رضاکارو مړي هم سپارل سوي چې د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې یې خلکو ته بشري مرستې رسولې. د روسیې د دفاع وزارت پر ټیلیګرام په یو بیان کې ویلي چې د دې بندیانو خوشي کېده د متحده عربي اماراتو د مشرتابه په منځګړتوب ممکن سوي دي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست درنو ودونکو کا د خبرونی تر پای را سره واست نو د دې ریپورتونو تفصیل به واوري. په پېښور کې د بدامنۍ او رواني تراګري پر ضد د پېښور ولسی پاڅون په نامه احتجاجي مظاهره پای ته رسیدلې. دا له هغه وروسته ده چې د جنوري پر 13مه هلته ځانمرګي برید تر سل زیات کسان وژل. په وژل شوو کې د یوه بچی مشال رډیو ته وویل د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د اپیکس کمیټي په غونډه کې پریکړه شوې چې په خیبر پښتونخوا کې به د تراګری ضد پولیس پیاوړي کوي. د سیاسي چارو شنونکو د داسې غونډو په اړه وایي
چې دوی پالیسي په بدله نه کړه، طالبانو د جوړولو پالیسي، طالبانو سره د حمایت کولو پالیسي، افغانستان کې د جنګ کولو پالیسي، دې کې دې بدلون نه راوستو.
د سواد د کابل تحصیل د توتانو باندې خلکو د پوز لخوا د دوی د مزکو نیولو پر ضد مظاهره کړې ده. د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شنن هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور دونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې نن په پېښور کې د ولسی پاڅون لخوا غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو او عام ولس برخه اخیستې وه. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. شبیر جان، که تاسو د دې احتجاج په اړه اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړئ.
ډیره مننه. دغه احتجاج پای ته رسېدل لري ولسی پاڅون په نوم باندې. دوی د پېښور په سلمه ته احتجاجي ناست وکړه، مشرانو تقریرونه وکړل. دغه مشرانو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک او میا افتخار حسین، دغه شانته محسن داوړ او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړو او د مزدور کسان پارټۍ غړو تقریرونه وکړل. دوی دغه تکي د خپل تقریرونو وروسته بیا د خیبر پښتونخوا سمنیا ګورن روز مخه ته لاریون هم وکړو. غوښتنه دي هم دغه وي چې په پښتونخوا په پښتون مېشته سیمه کې د ډېر وخت راسي یو وار بیا د ترګري دغه عملیات بیا پیل شوی دي. دوی د حکومت ته غوښتنه سوالونه پورته کړل چې په پښتون مېشته سیمه باندې یوازې تر هغه پیښې کیږي دلته کې پښتانه خلک چې کوم دی په هدفي وجنه کې دغه شان په تختونو کې په دغه کې راګیریږي. دغه لاریون دوی وی چې تر هغه به دوام لري تر څو پورې په پښتون مېشته سیمه کې امن نه راغلي. جی،
په دې احتجاج کې خلک څومره شریک وو؟ ځکه پېښور خلوی شار دی او ورته کمپاین هم شوی وو.
بالکل، دې کې کمپاین هم شو تقریبا یره اندازه ډیره زیاته، یعنی د 2000 نه خو زیات خلک وزکه چې کوم د پېښور پرېس کلب لار د اغم ټوله بند و. دغه نه علاوه صدر اړخته چې کوم لار تلوا ریلوی سټیشن ته مغه هم د دوه اړخونه، یعنی دوه غاړې سړکونه بندو. په غټه شمیره کې ځوانان هم پکې راغلو، مشران هم پکې راغلو، ته په هون تمنز د کون کې جنکه او زنانه پکې هم راغلي وي او ټوله ګډون کړو او د ټوله دغه غوښتنه وا چې په خپل سیمه باندې دوی امن او اختیار.
ډیر مننه. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان تاسو ته د نننی احتجاج په اړه معلومات درکول. په همدې موضوع کې به پاتې شو چې د جنوري پر 13مه د پېښور پولیس لاین په جماعت کې کم ځانمرګي برید شوی او پکې تر سل زیات کسان وژل شوی. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان، په وژل شوو کې د لیاقت خان کور ته ورغلی او د هغه د کورنۍ لغړو سره خبرې کړې دي چې د بچي په ژغ پیلې شي.
څنګه چاله یو شي زول کوچه دا ورنځه عالم دا ما دا زما دی دا ورنځه عالم دا قران یې موږ الله پاک دی دنیا تمرو لګي واپس ټیم هم راش واپس رانه وایي. هغه قران یې زما بابا یې چې موږ لرا کړ واپس رانه واشته.
دا आवाज د لیاقت خان د لسکرنې لور اری بادي چا چې دی وخت کې هم خپل د شپږو میاشتو کشر ور په غېګ نیولې وای. خپل ورونو او مور ته هم د نه جړلو او د نه خفه کېدو د لاسې ورکوي.
دا ونده تم جاړې بنوند امي تم مم امي هم سم جاړې زه تم کو جړل بیا هم غرو تم نو خو بس بیا امي نه جاړې نو رو تم مل ورکو امي لا بیا چې شي بیا زمګ پکې نه جاړې او داسې بیا نه جاړې
بابا
مال خپل بابا راولې امي مور به مال نکړل اول پیسې سم ورکنی امي مور ته بس بچ بابا ته دې دفتر ته سپاره شو مز بیا چپ شل دی ودښو نو د کې دې مال خپل بابا راولې
د لیاقت یو لسکلنځوی ام لیاقت وای چې پنځم جمعات کې سبق وای په دغه ورځ هم د سهار چې د پلار سره یو ځای د سخل ورستو دوی سکول ته رخصت کړ او خپل په خبر پولیس لین ته ډیوټي لپاره لاړو چې سکول نکلا رالو نو ټولو جړل چې د پښتنه وکړه نو راته ویل شو چې پلار دې هم چودنه کې مړ شوی دی
تاریخ به مونږ چې اوس کړی و دې مونږ په کې مونږ نه کوم سکول ته لاړو او بابا دفتر ته لاړو مونږ چې ما خان بابا راتلو نو هر وخت برنګو کو بچا بچی کو نچا بسو چا بریانی چا بس اغونډل به هر خپل فل هر شي درو او باغ روز بیا کور درو نو مونږ ته بیا خبر شو ما دا بابا وی چې بجونی ون زبا فرست کلاس نه والے د 10 کلاس بورې ما فرست غشتې ان شاء الله ته هم فرست تل نه بخښالي کوم دل او دې چکر به مرا کول بابا بغه چې ته به بوت دریا ته به بوت لو
او خبر نه غچا دلته چا خبر کړه څنګه خبر کړه
من د کاکا جان وین
ها
دغه غونډه جوړه نه مې داسې نه چا ها نو دی وستا بابا بغه شهید شي ویني خفه کوم مس بیا فخر من کول مې بابا شهید شي ویني زبا غونډه لخيار زته
د لیاقت سپینګری پلار چې یو ریټایرډ سرکاري ملازم دی وای د شپګلونو پس یې د غزوی شوی وو او هغه تر نه هم لاړو
نو مزه مخه مې زمیداری کوله بیا راغې نو رسو نو کار شم پس کول کی او هغه یو ځای له خوره راکړو او په دې پولیس کې نو او تر ته به ورغړي به ورسره نه تا پښه راکړی بام کې وروت نو ځان مې شپږ دی او یو زیو
ته خبر څنګه شو چې
بس د خدای له بر خبرو ما چې خدای پاک وي چې غد در کوم نو صبر په کوا نو بس ما په صبر دی نو بس کني څنګه واز دی او دې څنګه جون دی
په 10 جنوري پیښور پولیس لاین جمعات کې د ماسپخین د منځ په مخ کې ځانمرګي برید شوی چې د زیات شدت له وجې د جمعات ودانې هم ړنګ کړې او جمعات کې په مانزه ولړ خوشا سلو پورې کسان وجلې او یو نیم سلو نه سیوا جوبل کړې هم بو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر مازم جا انصاري د زیارت په ورځ خبرې غونډه کې وې دي چې پلټنې روانې دي او ککړ کسان ته ډېر زور ورسي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
پرون په پېښور کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې چې خیبر پښتونخوا کې به د ترګری زید پولیس پیاوړی کوي او د پولیسو سرتیرو ته به په نوی انداز تربیت ورکوي په غونډه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې و خو هغه پکې ګډون نه دی کړی دا په داسې حال کې دا چې د جنوري پر 10 د پېښور په پولیس لاین کې په ځانمرګي برید کې 101 کسان وژل شوی او ګڼ شمیر نور ټپي شوی و تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې
پیښور کې د اپیکس کمیټه غونډه کې فیصله شوه خیبر پختونخوا صوبه کې باید تر هغه عزت کارکونکو پولیس یا سی ٹی ڈی غړ دفتر جوړیږي د فروری په درېمه پیښور کې شو غونډه کې دا هم فیصله شوه دلته به نوې نظام والا فارنزک لیبرټری جوړیږي ولې د پولیسو او د تر هغه عزت کارکونکو سرتي ریا سی ٹی ڈی په تربیت کې به هم اضافه کول شي غونډه کې دا خبره هم شوه هر رقم تر هغه ریبه نه برداشت کیږي او په دینی عالمانو هم غږ شوه دوی باید د تر هغه عزت په جماعتونو کې غږ پورته کړي د غونډې دغه خبره د غونډې د ختمېدو وروسته د وزیر اعظم د دفتر جاري شوی او خبر کې میډیا سره شریک شوی د غونډې په محل وزیر اعظم شهباز شریف ویل هم د آر بی پبلک سکول د پیښو وروسته د پیښور جماعت پیښه ډیره لوی ده نو موري ویلو ټول سیاسي ګوندونو باید خپل منځي مخالفتونه شاته کړي او د ترهګری مقابله دی وکړي میا شهباز شریف دا هم ویلو قوم ته باید دا هم جواب ورکړي شي چې ترهګر دلته څنګه راغلل او چاره واستل
یعنی وو لوګ جنونه پاکستان کې اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا
مانا هغه خلک چې کوم خلکو پاکستان کې د ظلم او ستم بازارونه ته ودکړې د هغوی دراوستو لپاره خود تر مخ کې کېده شي خو د ملک د تقدیر د خکوړو لپاره خپل لاس ورکوړو ته تیار نه نو دا سي دوه مخیز عمل بده نور نه چلیږي
ہے ڈبل سٹینڈرڈ وہ نہیں چلیں گے
نوموړي دغه خبرې په اشاره سره پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته واورولې. نوموړي وویل دې کمیټې ته د یو سیاسي ډلې مشر مانا د پاکستان تحریک انصاف مشر هم بللو، خو په دغه غونډه کې بیا د دغه ګوند هیڅوک موجود نه و. د پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی هم د دغه کمیټې په غونډه یو بیان جاري کړو. شوکت یوسفزی پکې ویلو دې کمیټې ته د ورتګ انکار کړی. د فروری په دریمه شوکت یوسفزی په دغه پیغام کې ویلو چې کمیټې کې د نه کېناستو اوله وجه دا ده چې هم په دریمه فروری پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې پولیسو سره د یووالي دپاره احتجاجي ریلیانې ویستلې. دویمه دا چې وزیر اعظم پاکستان هسپتال ته ورغلی و، هغلته یې زخمیانو د لیدنې په دوران ویلي وو چې وفاق صوبې ته 411 ارب روپۍ ورکړي، نو د هغې حساب په کار دی. د شوکت یوسفزی وویل وزیر اعظم له دغه خبره نه و په کار. د پیښور په جمعات کې د 1 جنوري د پیښې د زخمیانو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف روغتون ته ورغلی و، هغلته یې خبرې کړې وي، ویلي وو 411 ارب روپۍ وفاق خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړي، باید دوی ورباندې د پولیسو لپاره د سیکورټي وزارونه اخیستی وي او دوی د ترهګرۍ د مقابلې لپاره لا زیات برابر کړی وي. وزیر اعظم په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې غونډه کې وزیر اعظم دا هم اعلان کړی چې د جومات په پیښه کې د وژل شویو پولیس غړو کورنیو ته به 40 لکه او زخمیانو ته به 15 لکه روپۍ ورکولی شي. شاهنواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. اپیکس کمیټې څه شی ده او دا د امنیت په اړه څه کردار لوبولی سي؟ پر همدې موضوع زموږ همکار داود خټک د سیاسي او سیمیزو چارو له شنونکي افریاسیاب خټک سره خبرې کړي او دا پوښتنه یې ترې هم کړې چې آیا د اپیکس کمیټې د غونډې څخه وروسته به د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په تګلارو کې څه بدلون راسي او که څنګه؟
ارزوی چې اپیکس کمیټې چې دا خو کوم آئینی یا قانوني فورم نه دی، د حکومت باقاعده دا خو یو قسم ته انتظامی فیصله ده. دا چې کومو ځایونو کې شخړې یا جنگ راشي، هغه ځایونو کې بیا د فوج او د سیول حکومت د یو فورم باندې کېناستو لپاره دا کمیټې جوړېږي او د دې غونډې کېږي. پېښور کې صوبې په صدام وه
نیشنل ایکشن پلان په حوالہ سره دلته یو میټینګ وشو او پاغه کې نواز شریف چې کا وخت وزیر اعظم او بیا د پوز مشر چې وو، د ایسای مشر چې وو، دا ټول راغلی ناستو. نو هغه غونډه کومه فائدہ وکا؟ هغه سره کومه پالیسیو کې بدلون راغلو چې اوس به داسې کوم بدلون تر سترګو شي په پالیسیو کې؟
موږ خو چې په خوانی غونډې کې لیدلې دي، نو دا زیاتره لکه د پبلک ریلیشننګ لپاره دی، پروپاګاندا لپاره دی. موږ خو لګیا یو او ټیررزم خلاف ډېر سخت مصروف یو او ډېر جزئیات کوو او بیا ادارو نه مثلا ټیسټ ریکشن پلان کې شل نقطې وي د پروګرام کمیټې کې زم فورا چا کمیټې پر نقطې جوړې کړې وي. خو دا چې په هغه په نقطو عمل ونه شو کنه، ځکه چې دوی پالیسي په بدله نه کړه. طالبانو د جوړولو پالیسي، طالبانو سره د حمایت کولو پالیسي، افغانستان کې د جنگ کولو پالیسي، دې کې دې بدلون را نوستو. دا حکومت خو هم ډېر کمزورې دی او د عمران خان حکومت هم کمزورې و، ځکه چې خو راوستې جنرالانو او دا حکومت هم یو قسم د جنرالانو په حمایت سره ناست دي. نو دا د حکومتونو کې ډېر زور نشته. خو اصل خبره دا ده چې پالیسي دومره بربنډه شوه، خصوصا چې طالبان په افغانستان کې کېناستل او بیا هم ټي ټي پي راځي او دلته کې واردیتونه کېږي، دلته کې دهشتګردي کېږي. جنگ روڑی دفاعی
ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی.
له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. پاکستان تحریک انصاف پرون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د ترګرۍ د پیښو پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې. په پېښور کې احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر مهال پخوانی صوبایي وزیر کامران منګش ویلي چې د هغوی په حکومت کې ترګرۍ د نشت برابر وه او اوس وخت دی چې ټول سیاسي ګوندونه د ترګرۍ پر ضد یو موټی سي. تحریک انصاف په صوبایي مردان او کوزدیر کې هم د پولیسو سرتیرو سره د یووالي لپاره لاریون ترسره کړی. په دې اړه تفصیل د ازمت ریشاپ ریپورت کې اورو.
د فروری په دریما پاکستان تحریک انصاف د صوبې په ټولو ښارونو کې د ترهګرۍ د پیښو پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې چې پکې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو، تاجرانو او عام ولس ګډون وکړو. د ګوند د مشرانو په وینا چې د امن مارچ مقصد یې د پیښور پولیس لاینز په ځانمرګي برید کې د مړې شوي او جوبل کسانو سره یووالی ښودل دي. دا پیښور پریس کلب مخې ته شوې احتجاجي مظاهره کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي او صوبایي اسمبلی پخوانی غړو ګډون وکړو. پخوانی صوبایي وزیر کامران منګش مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2014 نه تر کال 2022 پورې د هغوی په حکومت کې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې وې.
د 2014 نه پیله چې کم په پښتونخوا کې حالات او داغې نه پس بیا وګوري او کم چې په 2022 کې رژیم چینج شولو هغه نه پیله وګوري او بیا داغې نه پس وګوري، نو ډیر واضح ده چې د عمران خان حکومت، د تحریک انصاف حکومت د ترهګرۍ په ضد کې او د امن او امان د پاره سنجیده و.
دا د مردان په کالج چوک کې د امن مارچ غږونه دي. مظاهره کې شریک ګډونوالو ته د پاکستان تحریک انصاف مشرانو وویل چې ترهګرۍ پر ضد مقابله د یو ګوند یا ادارې نه ده، بلکې د دې جنگ د ختمولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه او اولس یوځای شي. د مردان خبريال مسرت آسی مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د ترهګرۍ د پیښو د کموالي وجه د ترهګرو ډلو سره مذاکرات وو.
دغه مذاکرات په عمل په نتیجه کې سمودی لپاره دلته چکم دی نو فیربندی شو، د فیربندې په نتیجه کې دلته چکم دی نو هغه شان واقعیات نو چې څنګه کومه پیښه تیر ورځ دلته په پیښور کې شوې ده، بهرحال هغه دوران کې سنه سو معاملات چکم دی روانو، زی په ځای باندې مختلف واقعیات چکم دی رونما کېدل، او خو چونکې دا اوس څخه پیښور چکم پیښه مخې ته راغلې ده، ډېره لویه پیښه ده.
دا تحفظ ختم نبوت د مردان امیر کاری اکرام الحق مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او نور ادارې دي د ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي.
چې لکه کوم پولیس زما استاد حفاظت دپاره په وطن کې ګرځي، آیا د دغه پولیس سره چې دا حل کیږي نو دا خو انتهایی ظلم دی. دا خو کلمه ګو د دین یتیمانان بچی پاتې شو، ولې پاتې شو؟ ځکه چې د زما دفاع دپاره ولاړ دی. اوس د دینه چې د سلو نه زیاتو کسانو نه کوم بچی پاتې شوی دي، یا د چا لاس خپل نشته، دا مریضان پراته دي، زخمیان پراته دي، آیا د دوه بچو کفالت به څوک کوي؟ لکه زه خو بدا وایم چې او الله بار سکی، لیکن الله خو یو سبب پیدا کړی دی. آیا دومره ظلم چرته په یو وطن کشته په ټوله دنیا کې جدا په مونږ باندې کم کیږي؟
دا جنوري په دیر شمه د پیښور پولیس لاینز په جماعت کې ځانمرګي بریت شوی وو چې پکې له سلو زیات کسان مړه او له 200 زیات کسان جوبل شوی وو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خبر پښتونخوا د سواد د کابل تحصیل د توتانو باندې خلکو د هغو پوځي یونټانو پر ضد احتجاج کړی چې د دوی په وینا د دوی مځکې نیولې دي. دوی پرون احتجاج کړی او غوښتنه یې کوله چې پوځ دې زر تر زره د دوی مځکې ورخوشې کړي. بل پلو ځایي انظامي او پوځي چارواکو ویلي چې د خلکو ته یې کرایه ور زیاته کړې او نورې خبرې هم روانې دي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د سواد تاثیر کبل توتانو بانډې په سلګونو خلکو د فوزي کیمپ سره نږدې د خپل ځمکو خلاصولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. مظاهرچیان وایي چې کال 2009 کې د پاکستان فوج د کلي د خلکو 1500 کیناره ځمکه نیولې چې پکې د هغوی کورونه هم شامل دي. د توتانو بانډې اوسیدونکو سره د سوات ولسی پاسون مشران هم ملګري شوي. احتجاجي مظاهرې ته د پاسون یو مشر آفتاب خان وینا کې ویل چې ضلعي انتظامیه د خلکو احتجاجي مظاهره ناکامه کولو لپاره تېره شپه هغه سره د ملګري نیولی هم و، خو دوی به د توتانو بانډې اوسیدونکو مسلې حل کولو پورې د ولس سره مرستې کوي.
دلته راغلي دي پردو ځمکو باندې ناستې، پردو کورونو کې ناستې، د هغو کم ماشومان چې وو د هغه وخت د 2009 هغه په پردو کورونو کې رالو شول او زلمی شول، هغه په خپل کورونو کې نه دي، په پردي کورونو کې ناستې. او ښه خلک دی، ښه دته زمیندار خلک دی، دوی په دې خپل پټو په دې باندې فصلونه کوي او هغه دوی په قبضه کې اغستې دي. نو موږ د دې خبر پور مزمت کوو او انشاءالله موږ به د دې سره په دې خبرو باندې
پته مسله کې احتجاجي مظاهره کې شریک ځای اوسیدونکو محمد علی شاه مشال ډېر توي چې دین وړاندې دوی دوه واره پریس کانفرنس کې دغه مسله په میډیا پورته کړي. پوز ورته د نیولې شوې ځمکو کرایه نه ورکوي، اوس پریس سیکشن څلورم لګوي او ځمکه سرکاري کوي، ځکه دوی په احتجاج داس پورې کړو.
د چا سیکشن پور لګوي چې په بار کې نال باندې سیکشن پور لګوم، چې په بار کې نال ته ماته بدل د کور په غول کې کې نو دا ما کور دی او برانډاو کمره ته ما لره کې خو زما په غولي کې ته ماته ناسي نه چې او ته په دې غولي کې ناسي ته ماته وې زما د زنانو مشومان به دې منډه یو دې غول تر وځي نشي راوته. دا خو د پښتو ملک ته دې دې مهرباني وکړي، دې لمن 30,000 کینل مزک ور کړی دا پسې ګرام کې کوزه باندې باندې خپل کېم ته دې کېنت واپس لړ شي کنه دلته دې سګوري او کدي نه خامخا دغه غوړي دوالی سواد په دور کې زمونږ په قلاګي باندې سرکاري قلا وو، بل په سربالا باندې زمونږ سرکاري قلا وو. د دې لړ چې سرکاري قلا له دې لړ چې کنه په هغه باندې د کینی ځل دې بلغه وکي چې د خلکو خود په درې کې نه لم ذکر په دې باندې ول قبضه کوي.
احتجاجي مظاهره ته ځای نور مشران هم ویناګان وکړي او د ځمکو خلاصول لپاره ناره ولګولې.
د دې مقصد هم دا چې موږ په تشدد راشو، د سره ټینګ ته ټوپک ته ګولې دا د مولي موږ تشدد نه کوو، موږ دې پریدنو د زور اور د زور او د کمزوري شور او پناه غواړه کمزوري شور شروع کړه ان شاء الله. ځمکو قبضه، ځمکو قبضه.
د توتانو بانډې اوسیدونکو ځمکې پاړه د ضلع سوات انتظامیه پولیس مشر ڈی پی او شفیع اللہ گنڈاپور او بیا عباس فوزی چارواکی وای چې دغه کلی خلکو ځمکو کرایانه زیاتې کړي، د خلکو مسلې د فوز اعلی چارواکو ته رسولې او خبرې اترې په روان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو دورځي لا تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست اوریدونکو، او سم د خبرونی په دویم نیمای کې یو شمېر رپورټونه او تبصری در خبرو. اوکراین په اړه یو رپورټ لرو. د اوکراین متحدانو د پیسو پر نړیوال صندوق کې ایم ایف فشار راوستلې چې دغه هیواد د 2 اربع ډالرو په ارزښت د پور ورکولو یو لوی پروګرام جوړ کړي. ویل سوي چې د دې پوره اندازه به 44 اربع امریکایي ډالر به ترسیږي چې د فروری میاشتې په نیمایي کې به ورباندې بحث وسي. تفصیلي سالم محمد صالح راکوي.
د کیف متحدان د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه غواړي چې اوکراین ته د پور ورکولو یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز رسپانې په دې اړه نن جمعه په یو راپور کې ویلي، ټاکل شوی په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازي له اوکراینی چارواکو سره شاوخوا 2 اونۍ وروسته د پولند پلازمینه وارسا کې وګوري او دغه پروګرام تر پسرلی پورې نهایي سي. د ورسپانې په راپور کې د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل سوي، د دې پور اندازه به د 400 او 600 میلیارد ډالرو ترمنځ وي. اوکراین ویلی چې روان کال د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې له کسر سره مخامخ دی. بلخو نړیوال بانک اټکل کړي چې د اوکراین د انرژي تر نیمایي زیات بنسټونه د روسیې په حملو کې ویجړ سوي او د چارې د اوکراین پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. فاینانشل ټایمز رسپانې لیکلي د مالی خلا د ډکولو لپاره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ په ډسمبر میاشت کې موافقه وسوه چې اوکراین ته به د 300 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې بسته ورکول کیږي، خو اروپایي ټولنه او د کیف نور ستر شریکان له نورو نړیوالو پور ورکوونکو غواړي چې د نور مالی ملاتړ برابرولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د اقتصاد او خلکو ته د دندو ورکولو په چارو کې د اروپایي کمیسیون د اجرایی ریاست مرستیال والدیس دومبروفسکیس په کیف کې وویل تمه ده چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی 7 او نړیوالو مالی انستیتیونو په ګډون نور نړیوال تمویلونکي به پاتې مالی اړتیاوې پوره کړي. اوکراینی مشران په داسې حال کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره مهمه کتنه درلوده چې په کیف او د اوکراین په نورو برخو کې نن د هوایي حملو خبرداری واورېدل سو. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي چې روسي پوځیانو د ختیځې سیمې دونیتسک په ګڼو ساحو کې ګڼ زیانونه لیدلي او خپل پرمختګ یې ورو کړی دی. د دې ترڅنګ راپورونه ورکول سوي چې ماسکو د اوکراین په ختیځ کې پراخو عملیاتو ته ځان چمتو کوي چې د 2 میاشتو درېدلی حالت مات کړي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې حملې د لیمان، بخموت، افدیفکا او نووپا فلیفکا پر استقامتونو متمرکزې وې. د اوکراین د پوځ په خبره روسیې د اوکراین پر ملکی بنسټونو خپلو حملو ته دوام ورکړی چې د ملکی تلفاتو او مالی زیانونو سبب سوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست اوریدونکو. ټاکل شوی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه چې پاکستان، هند او چینا هم پکښې دي به د افغانستان په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د نړیوالو ادارو په وینا هلته د غربت کچه ډیره زیاته لویدلې ده او یو شمېر نور مشکلات هم ورپېښ دي. احمد شیبر په دې اړه رپورت لري.
ټاکل شوی ده چې ماسکو روانه ونی د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د جمعې په ورځ د روسیې تاسو اژانس ته وویل چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادو د امنیت شورا استازي همداراز د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي. د کابلوف په وینا د دغو هیوادو استازو ته بلنلیکونه استول شوي دي، خو ده په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل چې د طالبانو استازي به هم پکې برخه اخلي کنه. د طالبانو چارواکو او وینتویانو د اساجی رډو پر لپسې تماسونو ته تر اوسه جواب نه دی ویلی چې د ماسکو په غونډه کې د ګډون لپاره دوی ته بلنه ورکړې کنه. د سیمې د یو شمېر هیوادو په څلور اړخیزه مخکنۍ غونډه کې چې پروسه شکل د می په 28مه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان لپاره جوړه شوې وه، په هغې کې د طالبانو استازو ته بلنه نه و ورکړل شوې. د روسي رسنیو په وینا امنیت، اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده ټکي دي چې روانه اونۍ به د ماسکو په غونډه کې خبرې پرې وشي. دا سویل کیږي چې د دې غونډې یو اساسي موضوع به له هر راست روسي ګواښ څخه د منځنۍ اسیا د خوندیتوب لپاره د سیمې په کچه د همکاریو زیاتول وي. د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان له لوري له ترهګریزو احتمالي بریدونو ویره لري. پروسه شکل د ګډو ګټو د همکاریو سازمان په ډسمبر کې غونډه کړې وه او د افغانستان له لوري د منځنۍ اسیا په لور د ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. د ګډو ګټو د همکاري د سازمان په پروسه جنې غونډه کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی وو چې د افغانستان له لوري د ګډو ګټو غړو هیوادو ته د ترهګرو ګواښ ډیر شوی دی. د طالبان حکومت چې په تیر نشته یو نیم کال کې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، بیا بیا یې دا خبره کړې ده چې دوی نه پریشتي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد برید وشي او بیا هم بل هیواد تهدید شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د کورمی په ساده کې د بجلی لوټشډینګ پر ضد ځای خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی پرون په مرکزی چوکي رغوند سوي او د بجلی د نشټوالي پر ضد یې شعارونه ورکول. د مظاهره چانو په وینا چې حالت حکومت د لوټشډینګ کچه دومره زیاته سوي ده چې دوی په وینا 2 ساعته بجلی نه وي، بل پلو ځای انځمي چارواکي وایي چې حکومت په خنوي قبلي سیمو ته مخکي څلور ساته بجلی ورکوله چې اوس یې دوه ساته ته راوستیده. تاریخ اورغزای په دې اړه رپورت لري.
دا ناری د کورمی اوسیدون کی د صدی خار په مرکزی چوک کی د احتجاج په توګه وهی. د جمعې پورس په درجنو خلک هغلتا د غونشي ول چې سم او پورا بجلی ورکولو غوښتنه وکړه. په احتجاج کې شامل د پیرکیوم قدیم خان وای مخکې حکومت ورته سلور غنټه بجلی ورکوله خو وسه دو غنټو ته راوستلې چې پر دغه د دوی ضرورتونه نہ پورا کیگی.
دو گھنٹے بجلی نہ نہ بجلی مو دوبارہ کرے تے مو کو جیب کے موبائل نہ چارج کیگی اے مو نور کرو نہ سب ہوشی کم ایسے دم شم سے بجلی دے گا بیٹری رسی کی نہیں اگے وجہ نہ مو بیماروں کور کے برتے بھی اچھا نہ وی مو.
پا پاکستان کے پا گرمے کے 9000 میگا واٹا او پجم کے 2000 میگا واٹا بجلی استعمالی کی چے حکومت د کمی شکایت کوي. د سده ملک حاجی شیر محمد خان وای ک په ملک کې بجلی نوي نو په علاقہ کې ورکوټي ډیمونه د ورته جوړ شي او حکومت ته لا اوبو بجلی پیدا کړي او کدا سه هم نشي کولای نو نور وسیله هم سره شته. خدا نه مانی چې بجلی ور باندې بند کړي.
اول خو تر کا وابډین راکا کا وابډین نه رکای خپل وبونه راکا کني کویلا مو په کور مکی دومره کویلا شته دي چې هغه کویلا حکومت را وباسي په هغه باندې کور منه چې ټول ځله کو هات پورې په خور پورې وطن ته بجلی ورکوای شو.
د دې ترڅنګ یو بل احتجاج کوونکې نبی ګل غلجی وای کا حکومت د بجلی دورانیا واپس سلور ګنټو ته رانه وستله نو په کامی کچب احتجاج پیل کړی.
نو مهرباني وکا ستسنګ نور ضلعو ته نور هغه کې ډیسټریکو کې څومره بجلی ده اما غورا بجلی په رن کور می تویر کا صدې تویر کا او کویر د نکړه درې ورځې بعد ان شاء الله موږ د احتجاج کوو څنګه به عالمی احتجاج وي او بیا به تاسو ټول په خیمانی وي.
بلخ د بجلی محکمې ځای مشر عظمت علي مشال لډیو ته د خالی پرزویلی په قبایلی سیمو کې حکومت سلور ګنټه مفت بجلی ورکوله چې هغه وس دو گھنٹو ترا کما کړی شوی. علی زیاته به ممکن دا چې پسیما کې ډیر زر بجلی خپل حالت ته واپس راشي ولې چې تر احتجاجونو پس حکومت د باړې او داسې نور علاقو خلکو سره د بجلی وخت زیاتولو موعده کړي.
باړې او د جامرود او پرونو سم مطلب د ماهدا شوی چې څنګه به چی ګنټې راکې نه تاسو ته چی ګنټې راکې نه تاسو بیا نه راکې چی ګنټې تاسو ته ماهدا او سم کړه ماهدا ځان دا یو ماهدا
په قبالی زلو کې دا وخت په شپورس کې حکومت دو غنټې بجلی ورکوي خو تر دې وړاندې چرته چې تریو مقرر هدا پوری د بجلی بل ورکول کېدلو په څلور وشتو غنټو کې تر 1400 او چې په کم ځایونو کې بل نه وو هغلته به تر 300 غنټو لوډ شډینګ وو. تاریخ ورغزه پشال رادیو په خبر.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته ورجیست. د تعلیمي چارو پوهانو په یو غونډه کې ویلي چې د لسم او دولسم جماعت زده کوونکو لپاره د امتحان د اخیستلو په طریقې کار کې د بدلون ضرورت دی. دا څرګندونه دوی د فروری پر درې منټه د سوات په سیدو شریف حال کې د سیمینار پر مهال کړې دي. دوی ویلي چې اوس به د دې زده کوونکو لپاره داسې طریقه جوړوي چې هغوی د خپلې پوهې پر بنیاد په ازموینو یا امتحان کې د پښتل سویو پښتنو ځوابونه ورکړي. نیاز احمد خان یې نور حال راکوي.
سوات سیدو شریف په دودیا حال کې د تعلیمي بورډ لخوا جوړ کړی شوی سیمینار کې د سوات بونیر شنګلې های سکولونو پرنسپلانو تعلیمي پوهانو ته ویل شول چې د 1300 کالو راهسې تعلیمي نظام او امتحان اغستو طریقه کار کې بدلون پکار دی او د لپاره نوي طریقه کار جوړول د وخت ضرورت دی. وروسته د تعلیمي بورډ سیکرټري عمر حسین مشال ریډیو ته په دا اړه ویل.
دا یو نوی یعنی سلو بیس سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم بیس یو نظام دے دا نو دیکھ ادارہ چی دا معشوم بنیادی چی کم آغا کتاب ریڈ کی نو چی دے دی کتاب نا کم دا دی آغا ماخیزی کم مطلب ہے دا تپوہ حاصل شی اور دے دا سے لرننگ ہو کی چی دے پا عملی زندگی کی مطلب ہے آغا شے اپلیکیبل کی آغا خپل علم چی دے آغا اپلیکیبل کی آغا عمل تراولی او پا آغی معنی فردر دے مطلب ہے کہ پیپر کی تا ہر قسم کے سننا جی مجھے دے جواب اور کالج.
سیمینار کے برخا غستون کی د ضلع سوات تعلیم محکمے مرستیال ڈائریکٹر فضل خالق وائی چې دی ٹریننگ مقصد هم دا دے چې راغلی د ټولو تعلیمی دارو مشرانو ته واضح کړو چې راتون کې وخت کې به امتحانونه په نوې طریقه کار اغسته شي.
دا ډیر ښه ٹریننگ دے او د دې مقاصد هم دا چې را منګه ماشوم پدی باندې پوه
چې یوازې په کتاب کې تاسو دی ضروري چې دا کنټینټ نو موږ دا راوړو ستانه غیر چا په رستا ماحول کې ستا کور کې ستا کلی کې کم شیزونه چې هغه موږ وینو چې دا غي هم پریکټیکل اپلیکیشن موږ په خپل ډیلی لایف کې وکړو او پیپر موږ په داسې انداز کې جوړ کړو چې هغه هو به 100% د کتاب نه نه او مطلب دا کنټینټ د کتاب نه نه خو دا غي کانسپټ کې کانسپټ چې هغه د دونه کلیر چې هغه یعنی کوم سوال د بل ځین راشي هغه به موږ حل کړي.
سیمینار کې شریک د شخصي تعلیمي ادارې پرنسپل او د سواد شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه مشر ثواب خان ویل چې دوی د نوي تعلیمي طریقه کار او امتحان اغستو ستاینه کوي او دغه د دوی دوړاندې نه غوښتنه و.
د دې ټول ورشاپ لب لوباب دار کنه چې د خبره مونږ راوند کوم چې ماشوم کې هغه تخلیقي صلاحیتونه چې هغه مطلب دا د ټول راخکار شي او هغه د مستقبل فیصلې د خپل مستقبل مسائل په خپل باندې حل کړي نو د دې ټریننګ مقصد چې ده کنه هغه دا دی او د ماشوم ذهن چې ده دا یو پیراشوټ دی نو دغه پیراشوټ چې ده دا موږ بند کړی دی نو اوس دا پیراشوټ کولول غواړي چې ده په خپل ایکسپوجر وګي او دې مطلب دا دنیا سره دا تصویر کړي.
سوات تعلیمی بورډ چې د دریو ضلعو سوات بونیر او شنګلې په زرګونو د ګونکو نه هر کال د لسم او دولسم جمعات امتحانونه اخلي وایي چې راتلونکو وخت کې به د ماشومانو امتحانونه د یورپ او امریکې تعلیمي ادارو پرنګ اغستلو لپاره ګامونه پورته کوي. دغه هیوادونو کې زیاتره امتحانونه د کمپیوټر په ذریعه آنلاین اغسته کیږي هم په هغه وخت زده کوونکو ته نتیجې ښایي ولې دې سیمه کې د امتحان اغستو درې میاشتې وروسته نتیجې اعلان کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. د خبر پښتونخوا په کوارټ کې د جمعې په ورځ له تاندې ډیم څخه یو بل ماشوم راوېستل سو. چارواکي وایي چې دا ورستۍ ماشوم وو چې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې ډوب شوی وو. د دوی په وینا له دې سره اوس د مړو شمیر 350 ته رسیدلی دی. تفصیلي د تاریخ اورګزی په دې رپورت کې اورو.
د کوهارد ضلع په تاندا ډیم کې د حمزه پونم ډوب شوی پاتې ماشوم هم لا اوبو راایستل شو. په ضلع کې د مرستندویا ادارې ریسکیو یو دوه مشر جواد خلیل مشال رډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي دوی یو سلشل غنټې لټونې عملیات وکړل چې پکې ډوب شوی ټول تنان لا اوبو پر راایستلو کې بل اخر ورته کامیابی ملو شولا. جواد خلیل زیاتوی په ډیم کې شروع شوی د عملیاتو پښپګم ورس اخیری ماشوم په لاس تر ورتلو پس روختون ته یو وړلو چې ورسته له هغه ځایه بیا خپل خپلوانو تر لاسه کړو.
نو نن شپګم ورس دا تقریبا 120 غنټه اپریشن نه پستا مونږ د ټول سونه ډډ باډیز ول د ټولم ریکور کړ ریسکیو کړ او دا ټول ورساته حواله شو.
د جنوري په 9مه په تاندا ډیم کې کښته ډوب شوی و چې په کیسپاره ل 50 تنو یوازې سلور تنه ژوندۍ وشغورل شول او باقی 350 مړ شول. ځایي اوسیدونکو او مشر محمد نواز مشال لډیو ته وای کچېره په ډیم کې د لمبوزنو لایف جیکټ یا ژغورنې وسکټو د چارانو او تنظیم ساتلو لپاره مستقل عملی سہولت موجود وي نو له دومره ځاني زیان سره به نمخمخ کېدل.
درې خبر دې څنګه چې د ود څه یو خاص نشانه یا بل د څه پیغام د څه نشته دي څنګه چې حادثه وشي بیا د خلکو ته د پیغام ورکول شي سره دې چې د حادثه وشولا نو حکومت د غټه بي پروايي د فروايي نه کار خسته به کار دی باندې د اکشن وخسته.
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهزاد بنگش د چړشمبه پرس په کوهارد کې د خپل دوره پر مهال ویلي په ډیم کې لمبوزن به ګمارل کیږي او دا به یقیني کوي چې په غیر قانوني توګه کښته و نه چلول شي او سره ماشومان له اوبو لره وساتي. هغه دا هم ویلي کڅ هم په داسې قسمه پیښو کې حکومت د موایزه ورکولو پالیسی نشته خو کوشش کوي چې په دغه لړ کې سن سه وکړي.
یي جو حادثاتي واقعات ہوتے ہیں
دا د حادثو پیخي چې وي د هغو لپاره سرکاري کما پالیسی نشته خو وزیر اعلی صاحب د پیخي خصوصیت ته په کتو له کابینه منځوري خسته چې ټولو مړشیو د ماشومانو ورساو ته د سیلاب زپلو په نرخ موایزه ورکړي.
جو فوت ہوئے ہیں یہ بچے ان کو دیا جائے.
لا کوهارد بازار شاوخوا 10 کیلومتر لری تاندې ډیم یو خسته زیده چورته د اتوار پورز د سیل لپاره ورغلی د میربش خیلو مدرسې ماشومان لا به د پیخي کار شیول. د ډوبی شوی کشته د پیخي مقدمه په محمد ریاض شهید تاڼه کې دشکړې شوی چې بګی د ایریګیشن محکمه دوه اهلکاران نمزد دي او چارواکي وای په یاد پیخه کې مزید تحقیقات روان دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه وړاندې کوي. او سم په دې برخه کې جو په بلوچستان کې د ټرافیکی پیښو په اړه تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. په بلوچستان کې د ټرافیک پیښې په دې وروستیو کې لا زیاتې شوې دي. دا پیښې په ځانګړې توګه پر هغو سړکونو کېږي چې له کوټې د کراچۍ پر لور او یا هم له کوټې د ډیره اسماعیل خان او ډیره غز خان پر لور غځېدلې دي. د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
دا په کوټه کې د مسافرونکو بسونو یو لوی اډه ده چې لدی ځای هر ورځ په سلګونو لوی اواړه مسافرونکو موټران د هیواد بیلابیل شهرونو ته تګ را تکوي. د جنوري پر 9مه د کوټه او کراچۍ ترمنځ لوی لار باندې د مسافرونکو بس پیشي یو شمیر مسافر په ویره کې اچولې دي. د بسونو پر اډه ولاړ د کوټ وسیدونکو عبدالله د ناروغي د درملین لپاره کراچۍ ته ځي. وای چې د ډیر ویری یوام لکبله زړه نازړه يم.
وام خامخای خو اوس د دې په لاس کې ډریوران یو ډریور دی چلایي اگر د 44 45 کسانو په دغه و دې ته ناشتي بس خپل د سفر دعا وایو کښینو خپل روډ او ډرایور ته سوچ مور لکړی روډ تم ګورو ډرایور تم په نظر کې م ډرایور ما خسته.
د جنوري پر 9مه لاکوټ څخه کراچۍ ته تلونکو مسافر بس د لسپلې په سیمه کې کندې تلویدلې وو او ورې خسته وو. د چارواکو په خبره چې په پیښه کې 20 کسان مړ شوي وو. د جنوري پر 9مه د مرستندوی ادارې مشر پیسلی دی ویلی وو چې په پیښه کې لوی زیان له دې کبله سوی چې په مسافر بس کې په ناقانونه توګه ایرانی تیل کاچا کېدل چې د بس کندیل وېدو وروسته وره خستی. د کوټې او کراچۍ ترمنځ د مسافرونکو بسونو مالک ابيبلا بادزي د غیدا ویردوي هغه مشال لیډو ته ویل چې ډېرې پیشي د سړک د نه پراخوالي له کبله رامنځته کیږي. دا غب خبر چې دوی د سړک د پراخوالي لپاره په وار وار احتجاجونه هم کړی دي.
بار بار موږ د سرکار او د علاو کامو په نالج کې دا خبرې راوستلې دي. بار بار موږ ورته ویلي دي دا روډونه سنگل دي، سنگل روډ دي. ټوټل د دې چوڑایي 24 فوټ ده او پر دې باندې د نیټو د افغانستان د پاکستان د ټوټل لارې سفر پر دا روډ باندې کیږي. نو د دې وجه څه د اکسیډنټونه اکثره زیات کیږي چې روډ سنگل دی. موږ بار بار مطالبه کړي دي، دغه موږ مطالبه نه دي منل شوي.
په بلوچستان کې تر دې وړاندې هم لوی خونړۍ ټرافیکي پیښې رامنځته شوې دي. تیر کال د جون پر 8مه د کلاسپلا په ټرافیکي پیښه کې 22 کسان، د کال 2014 په مارچ کې د کوټې او کراچۍ ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې 38 کسان، او د کال 2019 د جنوري پر 8مه د کراچۍ څخه د پنجګور پر لوی لار 28 کسان مړ شوي وو. د بلوچستان صوبې چیف سیکرټری عبدالعزیز اکلی د جنوري پر 10مه له رسنۍ سره په خبرو کې ویلي وو چې د ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره به په موټرونو کې د چټک تګ معلومولو په مخه ټریکرز او نورې حفاظتي لارې عملي کوي. د پاکستان پر کچه کارکونکو مرستندوی ادارې د یو یو دوه دوه د راپور تر مخه چې په 2020 کال کې د بلوچستان پر بیلابیلو سړکونو باندې شاوخوا 8800 ټرافیکي پیښې رامنځته شوې دي چې په هغه کې 215 کسان مړه او 12,419 کسان ژوبل شوي دي. په کوټه کې د یاد ادارې مشر سمیع الرحمن مشال لیډو ته وویل چې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د رامنځته شوو ټرافیکي پیښو شمېر تر 1500 زیات دی.
د اکسیډنټ د ټولو غټو وجوهات کې د سنگل روډونه دي. د په نړۍ کې یو ځای هم د انټر سیټي ترانسپورټ څخه کم دي، هغه په سنگل روډو باندې نه کیږي کوم کې کم سیدل ته په بلوچستان کې لګیا دي. او په نورو وجوهات کې د های وی پټرولینګ یا د های وی پولیس پټرولینګ څخه کم دي، دغه فقدان دي کم سی په دې روډو باندې نه هونه کې برابر دي. او دریم غټه وجه چې کوم ده هغه د اوور سپیډینګ غده. دلته خلک ک ډرایوینګ لایسنس لري او کې نه لري پر دې سنگل روډو باندې اوور سپیډینګ کوي، د کوم له وجې اکسیډنټو څخه مشره ده هغه ډیره زیاته ده.
په بلوچستان کې پر لوی سړکانو د موټرو څارونکو ادارې د موټروی پولیس تر راپور تر مخه چې دوی په بلوچستان کې پر 4000 څخه یوازې پر 1500 کیلومتره سړکونو باندې په حال دي. یاد اداره په خپل راپور کې زیاتوي چې پر دې 1500 کیلومتر سړکونو باندې د ټریفیک اصول نه پلي کول، چې ټک تکول او په موټر کې ډیر بار وړلو باندې په 2013 کال کې 15500 سلویرت، په 2019 کال کې 6901 دیرش، په 2020 کال کې 15200 دیرش، په 2021 کال کې 2014 او په 2022 کال کې تر 2000 ډیر د لویو او وړو موټر چلوونکو جرمانه کړی دی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو خبرې. د افغانستان د ننګرهار ولایت د کانال ریاست چارواکي وایي چې د هډي فارم اړوند پر 100 جریبه شاړم ځکه د ملټو د بڼونو د جوړولو چارې پیل شوې دي چې سلګونه کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د دوی په خبره په ننګرهار کې پر 2000 جریبه ځمکه د ملټو بڼونه جوړ شوي او په راتلونکو 3 میاشتو کې به پر 15000 جریبه ځمکه د ملټو نوي باغونه هم جوړ شي. تفصیلیه په دې رپورټ کې اورو.
د ننګرهار کانال ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په 100 جریبه ځمکه د مالټو د نوو بڼونو د جوړېدو چارې پیل کړې دي. د یادې ادارې بیان سید همایون غریب مل وایي چې د مالټو یاد بڼونه د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند هډې فارم سیمه کې جوړیږي او دوو کورنیو شرکتونو ته په قرارداد ورکول شوي دي. د ده په خبره یاد ځمکه له کلونو راهیسې شاړه پرته وه او زیاتوي چې د کانال ریاست مسؤلین هڅه کوي چې په دغه ولایت کې شاړې ځمکې د دا ډول بڼونو په جوړېدو سره آبادې کړي.
په دغه 100 جریبه ځمکه باندې چې اوس پرې د مالټو بڼونه جوړېږي د دوو کرنیزو شرکتونو اتحاد آشنا او بیت سپین غر په نومونو پرې په ټولیز لګښت 500,000 افغانۍ لګښت راځي. دغه 100 جریبه ځمکه له 13 لسیزو همداسې ناباد او شاړه پرته وه، اوس پرې له ښه بخته 15000 د مالټو همدغه اعلی نوه بوټي کرل کېږي او 100 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده.
غریب مل زیاتوي چې اوس مهال د ننګرهار اړوند په 2000 جریبه ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي او کانال ریاست په پلان کې لري چې په راتلونکو 3 میاشتو کې په 15500 جریبه ځمکه د مالټو نوي بڼونه جوړ کړي.
باید وویل شي چې دم ګړی د کانال ریاست په 2000 جریبه ځمکه باندې مالټو بڼونه جوړ شوي دي او په راتلونکو 2-3 میاشتو کې په 15500 جریبه نورو باندې به هم د مالټو بڼونه جوړ شي. دغه 15500 جریبه ځمکه باندې چې تازه پرې د مالټو بڼونه جوړیږي 3-4 میاشتو کې د ننګرهار ولایت د مالټو اړتیا به په راتلونکو 4-5 کلونو کې انشاءالله تر ډیره بریده پوره شي.
بڼوال هم د ملټو د بڼونو له جوړېدو خوښ دي او له اړوندو ادارو د کیمیاوي سرو او نورو اړینو امکاناتو غوښتنه کوي. د سید محمد او انورشاه په نومونو 2 تنه بڼوال د دا ډول بڼونو جوړېدل د کوکنارو د کښت پر ځای یو ښه بدیل ګڼي.
زمونږ د وطن د باغونه او د میوجات بوټي ډېر ښه دي. د کوکنارو نه او دې شیانو نه کومه استفاده پوره نه شي کېدای ځکه چې ټول ضرر دی او دا باغونه چې وکرل شي دا د ټول ملت ته او د کلي ته او ښاریو ته ډېره فایده ورکوي.
دا باغونه موږ له کینولو داسې نه چې راته وایي کرل او بیا سر نه راښکاره کوي او نه راځي که نه، نو چې موږ سره کومکونه وکړه په دوی کې په سره کې چې تیشه دې لګي نو چې موږ سره مرسته وکاندي.
ننګرهار د افغانستان یو له کرنیزو ولایتونو څخه دی. د کرنیزو چارو پوهان په دې باور دي چې دا ولایت د کرنې او باغدارۍ لپاره ډېرې ښې ځمکې او مناسبه هوا لري او که ترې سمه ګټه واخیستل شي نو په دې سره به د ډېرو هغو محصولاتو او میوو اړتیا په کور دننه پوره شي چې له نورو هیوادونو راواردېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبرونې د پای شیبو ته راغلی یو بیا مهم د خبرونو لنډیز ته پام راغلم. په پېښور کې د بدامنۍ او رواني ترګري پر ضد د پېښور لسی پاسون په نامه احتجاجي مظاهره پای ته ورسېده. د پېښور پریس کلب مخې ته سوي دي مظاهره کې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو، عوام ولس برخه واخیسته. ویناوالو د پاکستان پرامنتي ادارو نیوکې وکړي او هغوی وسلوالو ته په نرمه ګوښه لرلو تورنې کړي. دوی پر ریاست غږ وکړ چې د وسلوالو مخه ونیسي او د ولس ژوند خوندي کړي. د احتجاج او پر امنیتي ادارو نیوکې له هغه وروسته کېږي چې د جنوري پر 1 د پېښور په پولیس لاین جماعت کې ځانمرګي بری تر سل زیات کسان وژل. د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې وایي دوی د تراګری مخنیوي او لمنځوړلو ته ژمن دي. د پېښور انځامي په دې شار کې لنن څخه تر لسو ورځو د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګولې ده. د پېښور مرستیال کمشنر ویلي چې دا ګامیا په شار کې د امنیت ساتلو په خاطر پورته کړی دی. د پاکستان د قانون د دې د پی لګولو مطلب دا دی چې پنځه یا تر پنځه زیات کسان پر یو ځای نسي راغونډېدای. په پاکستان کې د انځامي لخوا داسې ګامونه زیاتره وخت د ممکنه احتجاجونو د مخنیوي لپاره پورته کیږي. د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي ویلي چې د انتخاباتو کمیشن دی په صوبه کې د زمینی انتخاباتو تر اعلانولو وړاندې د امنیت په اړه له ادارو سره سلا مشوره وکړي. غلام علي د فروری پر څلورمه په پېښور کې خبري اعلان ته ویل چې په 2008 کال کې هم د بنظیر بټو تر وژل کېدو وروسته انتخابات ځنډول سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د فروری پر درېمه ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې لا د اسمبلی د انتخاباتو نیټې اعلانولو په اړه پریکړه نه ده سوي. روسیه او اوکراین د فروری پر څلورم اعلان کړی چې یو بل ته بندیان ورخوش کړی دي. د بندیانو په دې تبادله کې د اوکراین لخوا درې شپېته روسی بندیان خوش شوي او روسیه بیا یو سل شپاړس اوکراینی بندیان خوش کړی دي. لدی سره د مشال ریډیو د خبرونه پای ته رسیده. د مشال ریډیو راتلونکو خبرونو ته غوږ وسی.
نیمش پکې مې زندگی جوړ غوغا کا ویل شاب وسشتا رال پیدا کا نیمش پکې مې زندگی جوړ غوغا کا ویل شاب وسشتا رال پیدا کا ویل شاب وسشتا رال پیدا I'm
خون خیر